اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې تموزه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکي همکاري په خبرونو پیلو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له امریکا سره په اړیکو کې روستای پرمختګ مهم بللی او په دې برخه کې د قطر دولت له اسانچاري او همکاري مننه کړې ده. دا خبره د دې وزارت ویندوی حافظ ضیا احمد په یو خبره کړې بیان کې کړې ده. د نوموړي په وینا امیر خان متقی د یکشنبه پورس په کابل کې د قطر دولت شارزده فیر مردف القاشوتی سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې زیاته شوې چې په دې کتنه کې د افغانستان او قطر پر دوه اړخیزو اړیکو له متحدو ایالاتو سره په وروستیو پرمختګونو او پر یو لړ نورو مسئلو خبرې وشوې. قطر چې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ د سولې په تړون کې مهم رول درلود، لا هم د امریکا په شمول له لویدیځې نړۍ سره چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی، د طالبانو په اړیکو کې مهم رول لري. قطر په وروستیو کې د طالبانو له بند څخه د امریکایي وګړي جورج ګولزمن د خلاصون په برخه کې مهم رول ولوباوه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د امنیت لپاره مهم دی. نوموړي دا خبره د یکشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت کې د پاکستان د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې وکړه. د صادق خان په وینا د پاکستان او افغانستان اقتصادي ګټې سره تړلې دي او دا دوه هیوادونه مهم سیمه ییز شریکان دي. صادق قران دی وویل افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره له یو بل سره ښه همکاري کولای شي. محمد صادق دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه د شاوخوا لسو ورځو په مخه تړل شوې وه چې دواړو خواوو ته سوداګر او عام خلک زیانمن کړي دي. طالبانو په غزنی ولایت کې دوه تنه په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې د یکشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې یوه ښځه او یو نارینه د هغه څه په تور چې دوی اخلاقي فساد بللی په درو وهلي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې هر تورن نه دیرش درې وهل شوی او په پنځه کاله تعزیری بند محکوم شوی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنی دور وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسان په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. د ملګرو ملتو په ګډون نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې بدني سزاګانې بندې کړي. او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار مایک والز وایي د امریکا هدف دا دی چې د ایران اتمي پروګرام ختم کړي. والس دغه څرګندونې د یکشنبه په ورځ له سی بی ایس خبري شبکې سره په مرکه کې وکړې. نوموړي دا څرګندونې د ایران رهبر ته د ولسمشر ټرمپ لخوا د استولي لیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او ویل ټول انتخابونه مخته پراته دي، اوس هغه وخت را رسېدلی چې ایران باید د اتمي وسلو د ترلاسه کولو له هیلې په بشپړ ډول تیر شي. مایک والس دا هم وویل چې د امریکا لخوا په تېره یوه اونۍ کې په یمن کې د ایران پلوه حوثي جنګیالیو په هدفونو د هوایي بریدونو په ترڅ کې د دې ډلې یو شمېر جګپوري مشران چې یوې د میزایلو متخصصو وژل شوي دي د نور جزئیات ورنه کړل. د ایران د اتمي پروګرام څارونکي باور لري چې د دې هیواد اتمي پروګرام په تېرو څلورو کلونو کې پرمختګ کړی او اوس تر بل هر وخت د اتمي وسلو د جوړولو ظرفیت ته ډېر نږدې شوی دی. روپای ټولنی او برتانیا د افغان جنو پرزده کړو د بندیز د پاتر رسیدو غوښتنه وکړه. افغان جنو هم ورته هیله لري
دا د جنو مکتبونو ته نور اجازه ورکړي او نور خلاص کړي، نو دا به ډیر زیات مهرباني وي.
د طالبانو حکومت له پاکستان او غوښتل چې د افغان کډوالو د استلو پروسه څوک کړي. د زیاتو ورشتونو لکبله ډیرې کروندګر سش کال حاصلاتو ته خوشبینه دي.
ان شاء الله الرحمن چې سکه کال خ ډیر خ کال دا شروع دی، کال باران کالی دا.
سره لدی چې د اختر لرانیږي کیرو سره د خیاطانو کاروبار دیږي او ډیری افغان خیاطان وای
آزادی رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د نوې شوونیز کال پیل سره هم مهاله د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې هیئت او د بریتانیا شارزافیر یو ځل بیا د طالبانو لخوا د افغان جنو د زده کړو د بندیز پر دوام ژوره اندیښنه شولې او له طالبانو یې غوښتي چې دا بندیز سم د لاسه لري کړي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراد کوي.
د اروپای ټولنې پلاوی پر خپل ایکس پوخانی ټویټر پاڼه د زده کړې د ټولو لپاره هشټګ سره ویلي چې دا ټولنه د افغان جنو د زده کړو د حق ملاتړ کوي. د اروپای ټولنې هیئت د نجونو زده کړې د افغانستان د اوږدمهاله ثبات او هوساینې لپاره اړینې بللې او ټینګار یې کړی چې لوستې ښځې د یو پیاوړي باثباته او له اقتصادي پلوه د خپلواک هیواد معماران دي. په ورته وخت کې د برتانیا شارزافیر رابرټ ډیکسن هم پر خپل ایکس پوخانی ټویټر لیکلی، افغانستان کې د یو بل خونیز کال له پیل سره څلور سوه زره نور نجونې له زده کړو بې برخې کیږي چې ټول شمیر یې څه باندې دوه میلیونه ته رسیږي. د رابرټ ډیکسن په وینا دا د دې نجونو او د افغانستان لپاره یو ستر ناورین دی. د افغانستان لپاره د برتانیا شارزافیر زیاته کړې زده کړه حق دی، امتیاز نه دی او له طالبانو یې غوښتي چې د نجونو پر زده کړو دې بندیز لرې کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د شنبې په ورځ د پلازمېنې کابل په شمول د افغانستان په سړو سیمو کې د څلورم پرله پسې کال لپاره نوی ښوونیز کال داسې پیل شو چې نجونې لا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نشي تللی. دا یوازې نړیواله ټولنه نه ده چې د افغانستان له اوسنیو طالب واکمنو څخه د نجونو د ښوونځیو پرانیستل غواړي. ګڼ افغانان، هغه که ښځې دي که نارینه، د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز نهیلي کړي او ګڼ هغه اورېدونکي چې ازادۍ راډیو ته پیغامونه استوي له واکمنو طالبانو غواړي چې د نجونو پر زده کړو دې بندیز پای ته ورسوي. د کابل یوې اوسیدونکې ځلا ازادۍ راډیو ته په راستولي پیغام کې ویلي،
پسرلی هم راغی، غواړم د دې نه مې هیله دا د جنوی مکتبونو ته نور اجازه ورکړي او نور خلاص کړي، نو دا به ډېره زیاته مهرباني وي د افغان ولس سره او د افغان ټولنې سره. هیله کوم، بیا هم هیله کوم.
د زابل یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یاد شي ازادۍ راډیو ته وایي،
افغانستان موږ په نظر سره مخ پر تاریکی روان دی، ځکه چې افغانستان و ښځو ته، د ښځو درس ته، د ښځو مکتب ته سل فیصده ضرورت لري. که درس مکتب نه وي نو ښځې ډاکترانې اوس هم د نشتون سره مخ دي. بیخي ډاکتران، بیخي افغانستان کې په ډېرو روغتونو کې 80% د ښځو مشکلات د ښځو درملنه نارینه ډاکتران کوي. نو زموږ په نظر سره که دغسې مخ ته افغانستان لاړ شي، نو افغانستان د تاریکي خواته روان وي. نور پند افغانستان مشکلاتونه ډیر سخت چې درس او تعلیم نه.
د ملګر ملتونو د ماشومان صندوق ویلي چې یوازې سکه لزده کړو څلور سوه زره نور نجونې به برخې شوي. همدارس د زده کړې نشي تم کیدی. په نوم د ملګر ملتونو صندوق هم خبرداري ورکړي چې کدا وضعیت دوام وکړي تر 2013 کال پورې به لزده کړو د به برخو شو افغان جنو شمیر له څلور میلیونه واوړي. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقونو مدافع ډلې او افغانان پرله پسې د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو پر زده کړو بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانیستو سره ګر سره موافق نه دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پلاوی او د بریتانیا شارزافیر یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. د زده کړې نشي تم کېدی صندوق بیا وایي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز د منلو نه دی او هیڅ توجیه نه لري. د صندوق په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري چې په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په امید پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي وایي چې د دغه بندیز دوام به نه یوازې د دوی بلکې د دوی د هیواد پر راتلونکي هم ناوړه اغیز وکړي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د انجونو له حضور پرته د یو بل ښوونیز کال د پیلېدو په اړه د غبرګونونو په دوام د زده کړې نسي تم کېدای. ایجوکیشن کنات ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیون انجونې له زده کړو بې برخې سوي چې دا شمېره ښایي تر 2030 کال پورې له 4 میلیونو واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر انجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یک شنبې په ورځ د مارچ په 23مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسیدونکو بهار ازادي راډیو ته وویل
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشحال کېږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یو ډیره لویه بیادالتی ده او د یوې ټولنې د میای نسل پر وړتیا او یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځوري.
دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام له امله د نوي ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې سوي نجونو په شمیر کې 4 لک نور هم ور اضافه شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال د جبري استلو پر ځای په تدریجي او عزتمن ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په کتنه کې کړې ده. له دې مخکې پاکستان له خپل هیواد د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو د نیټې د ځندولو په اړه د طالبانو حکومت غوښتنه رد کړې وه. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ای سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده. د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متفق کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په یو خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځانګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بلل او شمنې کړي چې افغانانو ته د ویزو د ورکړي او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو درامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان د غوښتنه داسې محل کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانې خبر ورکړي چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم لالارې 2155 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخي اړولي او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو نیټه وزنډیږي رد کړي وه. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخه د غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوې و. خو د تیرې پنځ شنبې په ورځ د مارچ لمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان طبیعت کارت لرونکو ای سی سی او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روان مارچ میاشتې 1 ای سی سی کارت لرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپله خوښه لاړ نشي نو په وړاندې به یې له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت ای سی سی کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولای له دې هیواد وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغلته د مونږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده. مالته مونږ یې کولای نو شوشل تلار شو نو بس دغه زمونږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس په نظر ثانی پیو کی.
په داسې حال کې چې کوچنی اختر ته نږدې یو ونه پاتې ده، د کابل او ځینو ولایتونو خیاطان وای سشکالې کاروبار د تیرو کلونو په شان شنه دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرې کې د دې علت چې ولې د دوی کاروبار پیکه شوی بې وزلي وبلله. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو وایي د ناسم اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای خپل د ځانونو او د کورنۍ غړو ته نوي کالي جوړ کړي. د دې موضوع نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د روزي ورستۍ لسیزه ده او کوچنی اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې ځینې ګڼډونکي یا خیاطان وایي سږ اختر یې کار ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تېرو اوو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي، ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتیرو 15 کلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطي کوي، هم ازادي رادیو سره خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاو.
دا د مسکم د مونږ به جوړې نه خشته په تیرو کلونو کې ور دا چې وسه مونږ کارونه اخلو کاریګرم خوشی دي او داسې کارونه هم نشته. تیرو کلونو کې به مونږ زر یو نیم زر دوه زره جوړې ګنډلې، دا چې اوس مونږ وسه جوړې ګنډلې هم چې په داسې حالاتو کې ګنډلې دي چې مخکې مونږ درې نیم سوه څلور سوه روپۍ اخیستې، اوس دا دوه دوه نیم سوه روپۍ اخلو هم
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاری او بیوزلی او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی، هغه څه چې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکي وحید ژمن ازادي راډیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند په خوا په سر نه دی پاتې شوی، خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي، ځکه خلک په ډېرو سختیو سره د ژوند هغه ولیا ضرورتونه چې دی هغه په ډېرې سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بشمیره خلک به د اختر لپاره کلی او یا هم نور هغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونه کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حسن هم ورته خبره کوي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته بالخصوص په ننګرهار دلته د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دی، حتی خلک د شپې لخوا یوې مړې ډوډۍ ته اړتیا لري. زه دا وایم چې په دې تیرو څلورو کلونو کې بچاګان ته جامې نه وي ګنډلې د اخترونو لپاره، اخترونه د خلکو هیر دي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالي ته هم خلکو همدا خبره کړې او ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله نه نوې جامې کړې او نه یې ماشومانو ته هفت میوه جوړه کړې ده. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بېوزلۍ او بیکاری راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سږ 2025 زیږدیز کال کې به 22.9 میلیون افغانان چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ترکیه وی محکمه د استانبول شاروال اکرم امام اوغلو چې د خلکو د ولسی ګوند غړی او د ولسمشر رجب طیب اردوغان سیاسي سیال بلل کیږي د اداري فساد په تور باندې کړی. دا پریکړه د مارچ په درویشته مشوي هم خبرس چې ټاکل شوی و نو موړې د 2028 کال د ولسمشر ټاکنو لپاره د خپل ګوند لخوا په رای اچونه کې نومان شي. د دې موضوع نور جزئیات اجمل اندوړاندې کوي.
د سیمایزو رسنیو د ریپورټونو لمخې د اقدام خای په ورستیو لسو کلونو کې د اردوغان د واکمنۍ په وړاندې د خلکو د اعتراضونو تر ټولو پراخه څپه لا هم پیاوړې کړې. د محکمې د معلوماتو لمخې 45 کلن امام اوغلو او ورسره لږ تر لږه 40 نور کسان د اداري فساد د قضیو څخه په یو کې بندیان شوي دي. دا قضیه تیرونه پر نوموړي او تورونو کسانو پیل شوه. بل قضیه هم روانه ده چې پکې د ترهګرۍ اړوند تورونه مطرح شوی او داوه شوی چې نوموړی خای د کوردستان له کارګر ګوند سره احتمالي اړیکې ولري. په دې قضیه کې امام اوغلو د قضایي څار لاندې خوشی شوی، خو تحلیلګران وایي دا پریکړه خای حکومت ته د سانتیا ورنکړي چې د استانبول ښاروالۍ مشري د اپوزیسیون څخه واخلي او یو سرپرست ورته وګماري. امام اوغلو ټول لګول شوي تورونه کلک رد کړي او دای د نه تصور تورونه او تهمتونه بدلي. نوموړي پخوا هم ویلي و چې د هغه په وړاندې روانې قضیې سیاسي انګیزه لري او هدف یې دا دی چې هغه د ولسمشرۍ له نوماندۍ لرې وساتل شي. د بند پرېکړې یوه ورځ وروسته له هغه وشوه چې د نوموړي زرګونو پلویانو د ښار د محکمې مخې ته اعتراض وکړ. د ترکیې دولتي انادولو اژانس رپورټ ورکړی چې امام اوغلو د سوداګرو، خبریالانو او نورو نږدې سل کسانو په ډله کې شامل دی چې د نیولو امرونه یې صادر شي. دا تورونه د جرمی سازمان له رهبری کولو نیولې تر باج اخیستنې، رشوت او شخصي معلوماتو ته د غیر قانوني لاسرسي تر حده رسیږي. دا دغو پیښو له امله په ترکیه کې سیاسي ترنګلتیا زیاته شوې او پراخ اعتراضونه راپورته شوي. پولیسو د مارچ په 22مه د بظاهره چیانو د خورولو لپاره وخکې بهونکې ګاز او د مرچکی سپری وکاروله، ځکه چې اعتراض کوونکو د امنیتي ځواکونو پر لور ماتې ګوډې او اوربلونکي توکي ورغورڅول. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی دی چې هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د ټولنې نظم ګډوډ کړي. خو د انقرې خاروال منصور یاباش چې د ولسی ګوند غړی دی، د استانبول د خاروال بندي کول د عدلي نظام لپاره شرمونکي بللي. د یاد ګوند مشر هم د امام اوغلو نیول د راتلونکي ولسمشر په وړاندې د کودتا هڅه ګڼلي. د اروپایي ټولنو مشرانو هم اندېښنه ښودلې ده. د اروپایي کمیسیون مشر اورزالا وندرلین ویلي د خاروال نیول د سختې اندېښنې وړ دی. ترکیه باید د ډیموکراتیکو ارزښتونو ساتنه وکړي، په ځانګړې توګه د منتخبو چارواکو د حقونو. په عین حال کې شننونکي وایي دا هڅه ښایي د اردوغان لخوا د یو ځواکمن سیال مخنیوی وي، ځکه چې امام اوغلو په ځینو نظر پوښتنو کې تر اردوغان مخکې ښودل شوی. که څه هم د ترکیې د ټاکنې په تخنیکي ډول د 2023 میلادي کال لپاره پلان شوي، خو که اردوغان وغواړي بیا کاندید شي نو باید یا مخکې له وخته ټاکنې اعلان کړي او یا د اساسي قانون بدلون ته مخه کړي. د ترکیې حکومت دا تورونه رد کړي چې د مخالفو څیرو پر ضد حقوقي اقدامات سیاسي بڼه لري او ټینګار یې کړی چې د هیواد عدلي بنسټونه خپلواک دي.
له خبرونو ور اخوا،
په پکتیا کې د فرنیچرو د جوړولو او اسري نجارۍ کاروبار غوړېدلې او په خصوصي سکتور کې په دې برخه کې باندې پانګونه ډېره شوې ده. په افغانستان کې د نجارۍ کسب یا حرفه د پیړیو اوږده مخینه لري او له پخوا څخه د دې هیواد نجاران په ډیرو ساده امکاناتو له لرګیو ښکلي شیان جوړوي. خو اوس په یاده برخه کې ماشیني صنعت هم د پام وړ پرمختګ کړی دی. نورحال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري چې د یو کارځای د فعالیت په ژغ پیلېږي.
د پکتیا په ګردیز ښار کې د فرنیچر او د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې کاروبار ښه شوی او اوسمهال ډیری حکومتي ادارې او عام خلک د فرنیچر په برخه کې خپل کورني تولیدات کاروي. دوی زیاتوي د فرنیچر او د تولید په برخه کې د کارګر وړتیاوې لوړې شوې او اوس د نوي او پرمختللو ماشینونو په واسطه کولای شي هر ډول الماری، دفتری میزونه، کټبندونه، کوچونه، د خوب تختونه او نور د اړتیا وړ شیان جوړ کړي. د وی کارخونې مالک محمد ګردیزی مشال رادیو ته وویل
حکومت دمونه فرنیچر اخلي، کاوچونه، میزونه، هر شی مونږ اخلي. الحمدلله دوی اوس له کابل نه راوړي، دمونږ خپل د پکتیا خپل ګردیز نه اخلي. او بوداسان کې څوک خپل پروګرامونه کور کې چلري، اما غمونه د تختونه او انوارګان د شانوړي.
د پکتیا اوسیدونکو بیا وایي اوس د دفترونو او ادارو په شان کورونو او په ځانګړي ډول د ودونو په وخت کې د فرنیچر رانیول دود شوی او دوی تر دې خپل داخلي تولیدات رانیسي. د پکتیا د وطنو اوسیدونکو اسلام الدین او وحید الله ول
تر ډیر هدا پوری خوشبختانه زموږ سرمایه‌داران هڅه کوي، کوشش کوي ترسو د خلکو لپاره خپل افغاني تولیدات تولید کی او په دغه برخه کې د خلکو اړتیا دی.
یو خو خارجي سامان ته نور ته ضرورت نشته، نور مملک نه خام مواد به راشي، دلته باید جوړ شي. یو خو د خلکو تجربه او کسمیان زیاتېږي، بل د وطن تولید ده.
په ورته توګه د فرنیچر او د عصري نجارۍ د برخې کارګر هم دې ته خوشاله دي چې په خپل وطن کې ورته کار او بوختیا برابره شوې ده. یو تن کارګر خالد وایي
زه خپل دلته استاذي باندې کار کوم، دلته رقم ته کار شو غواړي، لکه میز او چوکۍ، الماری، تختې، خاو څه رقم ته کارم دې نیټ نه غواړي، موږ دلته تر سره کوو تقریبا 3 کال کېږي دا کار کوم.
بلخوا د پکتیا د صنعت او سوداګری ریاست مسؤلین وایي چې اوس مهال د پانګوالو او شتمنو لخوا په فابریکو او کارخونو پانګونه ډیره شوې او دوی هم په دې برخه کې هغوی سره د اسانتیا او په برابرولو کې مرسته کوي. د پکتیا د صنعت او سوداګری رئیس مولوي امداد الله وویل
انشاءالله خلک دې ته لیوالتیا ورځ په ورځ زیاتوي چې دا کار د فابریکو برخه کې تولید ته زیاته پاملرنه وکړي او انشاءالله دې موږ هم دغه کوشش ته چې انشاءالله راتلونکی کال به د دې فیصدي نور هم لوړه.
پا پکتیا که نجاران او د فرنیچر و د کارخون و مالکان دا سمحال د برخی پا کاروبار که د نسبی خواری خبره کوي چه دا محال پا دی ولایت که د زنغوزه و د پروسس او برخنا د مزود تولید د فابریکو پا گرون پا بیلابی دو برخو که 500 لوی اولی کارخونی و فابریکی فعالیت لری. اقتصاد پوهان وړي کارخونی هم د کورنۍ په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په ایجاد، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهمه بولي او زیاتوي دا د کورنۍ او هیواد د اقتصاد په پرمختګ کې مهمه ونډه لرلی شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د پسرلی له پیلېدو سره د افغانستان د یو شمېر سیمو کروندګر خپلو کښتونو او حاصلاتو ته خوشبینه دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروستیو ورشتونو هیله من کړي دي. د چارو متخصصان بیا خبرداری ورکوي چې یوازې ورشتونه بسنه نه کوي او باید د اوبو د ذخیره کولو او مدیریت په برخه کې جدي تدابیر غوره شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو بزګر محمد حنیف دی وایي د شویو اورښتونو له امله کروندګر خپل کښتونو ته هیله من دي.
انشاءالله رحمان چې سکالې کال ښه ده، ډېر ښه کال ده، شروع د کال باران کالی ده، د سردرختي سیستم هم صحیح ده، د زراعت د دیقان د غنمو د دښتو د شنې شینوالي او د وښو د هغه او د مال د اوبو په خاطر باندې.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر محمد عظیم بیا وایي که څه هم دلته ورښتونه کم شوي خو بیا هم خپلو کښتونو ته هیله من دي، ځکه په خبره یې هلمند سیند کې لا هم اوبه شته. دوی زموږ په سیمو کې سکل وروختونه ډیر کم وشول، خو له نیکه مرغه هلمند کې بارانونه زیات وو او له همدې امله د هلمند په سیند کې اوبه راځي، که څه هم لږې دي خو راځي. سکل موږ غنم کرلي او که اوبه هم داسې دوام وکړي موږ غواړو چې پنبه هم وکړو، خو له دې خوشبینیو سره سره له پرله پسې وچکالیو د دوامدار اغیزو او د اوبو د سرچینو د کمزوري مدیریت په اړه اندېښنې په خپل ځای دي. د چاپیریال ساتنې د برخ یو شمیر کارپوهان خبرداری ورکوي چې وروستي بارانونه د اوږدې وچکالۍ اغیزې نشي جبرانولی، ځکه چې دایمي یخچالونه او ډیره برخه واوره ویلې شوې او د اوبو د ذخیره کولو لپاره کافي بندونه نشته. له ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
اکثرا تپای خاکی که وجود
دی وای په ډیرو خاورینو غونډیو کې کلختی وکندل شي او به ذخیره کیدای شي. موږ باید هغه سیمه وپیژنو او نقشه یې کړو چیرې چې د ځمکې د سر اوبه ژر سیمه پرې خودلای شي. دغه راز د موسمي اوبو د ذخیره کولو لپاره هم باید محافظتي بندونه جوړ شي. د طالبانو حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت ویان مصباح الدین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې وزارت په یو پاڼه په یو بیان کې لیکل شوی چې دغه وزارت د اوبو د مدیریت هڅه کوي. په بیان کې راغلي چې د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت لپاره د کوچنیو او متوسطو بندونو جوړول، د قطرهیي پڼې سیستم پراخول چې اوبه پکې ډېرې سپما کیدای شي، د کرنې د عصري کولو د میتودونو په اړه د بزګرانو روزنه او د ځمکې د سر د اوبو د ذخیره کولو هڅې د دوی په پروګرامونو کې شامل دي. څو کروندګر د اوبو د کمښت په برخه کې ترې ګټې واخلي. یادونه ده چې په وروستیو کلونو کې سختې وچکالۍ په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو د کچې د کمښت او د کرنیزو ځمکو د ځینو برخو د ویجاړېدو لامل شوي او ډېری بزګرانو آن د اوبو د کمښت له امله خپلې کروندې او ځمکې شاړې پرېښې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
په نه خځې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا